دا ورسته بیا د ازادي رادیو مجله خبر شي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل ورستۍ غنه کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه لیکنه کړې. ورسپانې ویلي چې دغه ناسته کې د افغانستان د امنیت موضوع د غونډې د اجنډا په سر کې ده. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ د اکتوبر په 28مه د پنځشنبه په ورځ د دې ناستې لا پیل نه څو شېبې مخکې وویل د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان له جګړې نه د ترلاسه شویو تجربو څخه پر نویو زده کړو تمرکز کوي. د ورسپانې په لیکنه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له افغانستان څخه د ژر وتلو په خاطر د ناتو دفاع وزیرانو تر نیوکې لاندې راغلې ده. ناتو ویلي چې له افغانستان څخه د وتلو په پروسه کې د ناتو د شریکانو ترمنځ کافي همغږي نه وه. خو د واشنگتن پوسټ په خبره د ناتو عمومي منشي غواړي چې دا اختلافات او نیوکې ډېرې مهمې ښکاره نه کړي او داسې ښیي چې له افغانستان څخه د ناتو وتل لا یوه اړخیز تصمیم وروسته ترسره شوي. اکانومست خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې افغانستان ته د اقتصادي مرستو د یوه همغږي کوونکي بنسټ پر جوړېدو مطلب لیکلی. د اکانومست په لیکنه په څو وروستیو ورځو کې مهم بحث دا و چې څه ډول افغانستان ته کېدونکې مرستې همغږي شي څو افغانان منځوي نه شي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي ودې د پروګرام مشر ایخیم شتاینر ویلی دی جرمنی لومړنی هیواد و چې دغه بنسټ ته یې مرستې کړې او 50 میلیونه یورو یې ورته ورکړې دي. اکانومست لیکي ملګرو ملتونو یو ځانګړی بنسټ پرانیستی چې افغانانو ته بیړنۍ مالی مرستې ورسوي. افغانستان ته مالی مرستې په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته کنګل شوې دي. اوس هم شرط دا دی چې افغانستان ته کېدونکې مرستې پرته له دې چې د طالبانو لاسته ورولویږي باید پر خلکو وویشل شي. د انډیپندنت ورسپانې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د فوټبال او باسکټبال کوونکو نجونو په اړه لیکنه کړې. ورسپانه لیکي دا ورزش کوونکي چې ډېری یې تنکۍ پیغلې دي او د افغانستان د فوټبال او باسکټبال ټیمونو کې لوبېدلې، نن د فوټبال نړیوال سازمان یا فیفا په مرسته له خپلو کورنیو سره د قطر پلازمېنې دوهې ته رسېدلې دي. ورسپانې وړاندې ښکلي دا نجونې به تر هغې په قطر کې پاتې شي چې درېیمو هېوادونو کې یې د پناه غوښتنه ومنل شي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د آزادي رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې به واوري چې په دې ورسېو کې په کابل کې د ډیرو مطبوعو یا چاپخونو کارونه په ټپه درېدلې. په همدې اړه د دانش مطبعې له یو مسول سپین سهار سره خبرې کوو چې غواړي خپل مطبوعه وپلوري.
یو څوک چې خپل ارمانونه لیلام ته کېږدي، د فکر رغونې هغه ارمان لیلام ته کېږدي، د یو افغان انسان د ژوند بڼې د بدلولو ارمان لیلام ته کېږدي. تاسو فکر کوئ راغه خوله به خندا ته جوړ شي؟
د طالبانو حکومت وایي د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه به بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. په دې اړه راپور لرو.
د برخو ته مسولین ټاکلي دي چې ان شاء الله راتلونکي به وسی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
ځوان شاعر هیلمن ژوندۍ په خوست کې ووژل شو. هیلمن چې په خپلې شاعرۍ کې د ټولنې دردونو ته د هنر جامې ورغوستلې، خپل شعرونه یې په ځانګړي انداز ډکلمه کول او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرول چې بېشمېره مینوال یې درلودل. تر اوسه معلومه نه ده چې هیلمن ژوندۍ چا اولې وژلی، خو د هغه ځینې دوستان د هیلمن وژنه سیاسي بولي او وایي هغه ځکه وژل شوی چې اوس یې هم په خپلو شعرونو کې د جمهوریت د ملي بیرغ او د سرتېرو یادونې کولی. خود طالبانو یو ویان ویلی چې نوموړی په کورنۍ شخړه کې وژل شوی دی او د مرګ قضیه سیاسي اړخ نه لري. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د طالبانو د حکومت داسې مهال د موسیقي او افغان فلم د ریاستونو د فعالیت خبر ورکوي چې لسګونو هنرمندانو هیواد پریښی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي او ډیر ژر به یې فعالیتونه هم پیل شي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو. د دانش مطبعی یو مسؤول وای ل دیش کلن فعالیت وروسته خپل مطبعه پلوری او خپل کارونه بندوي. دانش مطبعی چې د دانش خپرندوی یا ټولنې له لارې په سلګونو کتابونه چاپ کړي د کار پایلې له پېښور څخه وشو او بیا د جمهوریت حکومت له رامنځته کېدو سره یې په کابل کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دې مطبعې مسؤول وایي ستونزو ته په کتو سره نور د دې توان نه لري چې د دې مطبعې کارونه مخته یوسي. په دې اړه په روانه خپرونه کې د دانش مطبعې له مسؤول سپین سهار سره مرکه هم لرو.
د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغو دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونو د فعالیتو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډیری افغان سندرغاړي او فلمي لوبغاړي له هیواده وتلي او کوم چې پاتې دی وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور حل په راپور کې
بر فرهنگ کشور کار میکنن، برای مدنیت کار میکنن، بر ترقی و پیشرفت کار میکنن. ارگز وطن
د فنی فیلمونو مشهوره فلم لوبغاړی یاسمین یارمل، اغلی یارمل له هغو لسګونو فلم لوبغاړو څخه ده چې افغانستان ته د طالبانو په بیا ځلي راتګ سره یې هیواد پریښی او کډواله شوې ده. دی وایي
ما دوران اول طالبان را هم
ما د طالبانو لومړی پړاو وکمنی تیر کړی. کومه ویره چې ما د طالبانو د پخوانی وکمنی څخه درلوده زه دې تاړه کړم چې له هیواده ووځم،
ما وطن تر کړم.
دا یوازې یاسمین یارمل نه ده چې د طالبانو په بیا ځلي راتګ او وکمنی سره له افغانستانه وتی، بلکې د دې په څیر په لسګونه نور بیلابیل هنرمندان په ځانګړي ډول فلم لوبغاړي او سندرغاړي یا له ویرې او یا د هنر دوام ته نور د زمینې د نشتون له امله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د هغه مرکې پر بنسټ چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له بنسټ ایښودونکي احمد ناصر سرمست سره یې کړې ده، یوازې له سلو زیات د دغه انسټیټیوټ زده کوونکي او استادان له افغانستان قطر ته تللي چې ویل شوي وروسته به پرتګال ته ولېږدول شي. کوم هنرمندان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي دوی بیا وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. سندرغاړي سعید الله وفا ازادي راډیو ته ویلي
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې، هم ډېر په پټه باندې، ډېر په ویره باندې ځي. ګمان نه کوم که څوک ډم خه کې، ولې حالات داسې دي، شرایط داسې دي، اجازه نه ورکوي. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقۍ بندیز لګولی و. اوس هم د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمیر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمیرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپله ځان سانسور کړی، خو یو شمیر یې چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. که څه هم طالبانو دا ځل په ښکاره څوک د خوښۍ په محفلونو کې له موسیقۍ نه دي منع کړي، خو خلک او سندرغاړي خپله ویریږي او ډېر دا کار نه کوي. خو تازه د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي او ډیر ژر به فعالیتونه هم پیل شي.
د برخو ته مسؤلین ټاکلي دي چې انشاءالله به راتلونکي به وسي. البته کار به کوشش کوو د شریعت چوکاټ کې برابر وکړو، تر اوسه پورې د موسیقي په برخه کې کېدای شي د ترانو برخه فعاله سي او د افغان فلم برخه کې هم فلمونه د پاره څه طرحې لرو سي تولید سي.
خو ښاغلي مجاهد د ترانو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل چې دا ترانې به هم د پخوانیو طالبي ترانو په شان بې موزیک وي که څنګه. د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې ځینې بې موزیک ترانې چې ډېرې دینی او حماسي وي ثبت او خپرې شوې چې دې ترانو ته عامو خلکو طالبی ترانی ویلی. خدا یادونه دا چې د دغو ترانو ډیری کمپوزونه له پخوانیو ویل شویو سندرو اخیستل شوي وه. د فلمونو او ډرامو لوبغاړی ضیاء الرحمن لالا خیل د طالبانو له دې اقدام چې د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته فعالوي هرکلی کوي، خو وایي
نو دا زه یو نیک اقدام بولم. خو خبره دا ده چې ډیر هغه بندیزونه ورباندې نه وي، که چیرته ورباندې ډیر بندیزونه وي او فشارونه ورباندې وي، ځکه چې دوی به وایي چې دا د دې سره موږ مخالف یو، دا موافق ورسره نه یو، موږ دا کوو دا کوو، نو شاید بیا ستونزې راولاړې شي.
دا مهال په افغانستان کې سینمایي تولید په ټپه ولاړ او سینماګانې تړلې دي. یو شمېر سینماګرانو د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې او د سینما له ملاتړ وغوښتل چې د دوی د کار د دوام په موخه ورسره مرستې وکړي. افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د فلم په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او د افغان سینماګرانو یو شمېر فلمونه آن نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې او جایزې وګټلې. دغه شان په دغه هیواد کې وروستي څو کلونه موسیقي هم ښه وغوړېده. ښځینه او نارینه سندرغاړو په زرګونه پارچې نوې موسیقي رامنځته کړه چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون او دغه شان د خصوصي تلویزیونونو او راډیوګانو له لارې به خپرېده. آن ځینو خصوصي رسنیو د خپلو ځانګړو پروګرامونو له لارې په لسګونه سندرغاړي ټولنې ته معرفي او د پرمختګ زمینه یې ورته برابره کړه. هغه څه چې د افغان هنرمندانو په باور اوس ورته په دغه هیواد کې دننه هیلې نشته.
ویلی سندری دی چاتل زماد خاری بیز آیا پانے پانے شلو گل زماد خاری خپلو پکاران غیسو خپل زماد خاری لا را لا را لا را خوشبوئے
مطبعه د بشر یو مهمه اختراع په دې خاطر ګڼل کیږي چې د علم د خپرېدو سبب شوه. هغه کتابونه او خطي نسخې چې پخوا به په لاس لیکل کېدې ډېر وخت نیولو او هر چا ته برسېدل هم نه، خو مطبعو دا کار بیخي اسانه کړ. د مطبعو ماشینونه سبب شول چې کتابونو او علم ته لاسرسی اسانه شي. خو په افغانستان کې اوس د مطبعو مسؤلان وایي چې له بد اقتصادي حالت څخه رنځېږي، په دې خاطر ډېرو یې خپلې مطبعې تړلې دي. دا دوی له ډلې یو هم د دانش مطبعې مسؤول سپین سهار دی. نوموړی وایي خپله مطبعه تړلې ده او غواړي په نیم قیمت یې وپلوري. دانش مطبعې او خپرندویه ټولنې چې په سلګونه کتابونه چاپ کړي او خپاره کړي، موږ د دې مطبعې له مسؤول ښاغلي سپین سهار سره د دې مطبعې په اوږد سفر او اوس یې د فعالیت د بندېدلو په عواملو خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، لومړی که د دانش مطبعې د سفر په اړه راته ووایئ چې کله او څنګه راپیل شو او څنګه یې تر دې ورځې پورې چې تاسو یې د تړلو تابعه کړې دوام وکړ؟
دانش خپرندویه ټولنه خو له تیرو دوه دیرشو کلونو راهیسې د افغانستان او د افغانستان درانه ولس ته کار کړی دی او د کتاب خپرولو او فرهنګي کارونو په برخه کې فعالیت کړی دی چې دا کار یې په کډوالۍ کې شروع کړی او له پېښوره د الفت او د کاون په نامه یې مجلې هم له هغه ځای خپرولې چې ادبي برخه یې ډېره فعاله وه. په پېښور کې هم هلته هم فرهنګیان راټولول او هم یې د لیکوالو او شاعرانو ارزښتناک آثار چاپول. په دې سفر کې دانش خپرندوی ټولنه له ډیرو سختیو هم را تیره شوې ده، له ډیرو زیاتو ګواښونو سره هم مخ شوې ده. داسې تاریخي آثار هم خپاره کړي دي چې بل چا یې د چاپولو اراده حتی نه شوی کولی، او دانش خپرندوی ټولنې هغه آثار چې دغه آثار د هیواد راتلونکو نسلونو ته یوه ستره سرمایه وه. او بیا په دې وروستیو کلونو کې شاوخوا 14 کاله کېږي چې دانش خپرندوی ټولنه کابل ته انتقال شوله. دلته منظمه مطبعه لرله او خپل خپرنیز بهیر ته دوام ورکړی و هم دلته په کابل کې.
په دې دومره وخت کې چې دانش مطبعې فعالیت کاوه، څه چاپ کړل او خلکو ته څه ورکړل؟
ډېر زیات علمي، تاریخي، معلوماتي او پوهنیز کتابونه خپاره کړي دي چې د هیواد د ډیری هغو خلکو ته چې د کتاب مینوال دي، د دانش خپرندوی ټولنې ټول خدمات او فعالیتونه معلوم دي. چې دانش خپرندوی ټولنې په دې وروستیو کلونو کې په لغمان کې یو فرهنګي مرکز هم جوړ کړی، دانش فرهنګي مرکز دی. په هغه کې یو عامه کتابتون دی چې شاوخوا 25,000 کتابونه لري، او پوهنتون ته هم دا ځای نږدې دی. وخت نا وخت ورته محصلین او نور د مطالعې مینوال راځي. دانش فرهنګي مرکز چې دغه عامه کتابتون لري، د الفت عامه کتابتون په نامه باندې، شاوخوا 25,000 کتابونه دي. په دې کې لغمان پوهنتون ته هم نږدې دی، وخت نا وخت محصلین هم ورته راځي او دلته مطالعه کوي، او ادبي ناستې، سیمینارونه او د پوهانو لخوا لیکچرونه هم مینوالو ته جوړوي، او فرهنګي او ادبي کارونه هلته ټولو خلکو ته معلوم دي په لغمان کې چې دانش خپرندوی ټولنې کړي. دغه راز دانش خپرندوی ټولنې د هیواد په بیلابیلو برخو او ولایتونو کې له عامه کتابتونونو سره د کتابونو د ورکړې مرسته هم کړې ده. او د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسدالله دانش د خپلو فعالیتونو په ترڅ کې د اشوکا نړیوال ایوارډ هم ګټلی دی، د اشوکا نړیوال فیلو دی. او د دانش خپرندوی ټولنې فعالیتونه تر دې وروستیو وختونو پورې په کابل کې ښه فعال روان ول، خو متاسفانه په دې وروستیو وختونو کې د تیر نظام په دې وروستیو میاشتو کې عموما د خپرندوی ټولنو او د چاپخونو فعالیتونه ډیر زیان متضرر شول او کارونه خراب شول. په دې کې ډیری مطبعې بندې هم شولې، ځینې لیلام شولې، ځینو خلکو خرڅې کړلې، تاوانونه پکې وکړل، او ځینې مطبعې اوس هم بس بندې ولاړې دي، کار او شی نه لري.
کوم عوامل سبب شول چې تاسو مطبعې وتړی او د پلورلو نیت وکړی؟
موږ د دې چاپخونی د کرایو، د کارکونکو د تنخواه وس نور نه لرو، ځکه کارونه نشته و موږ باندې کرایې اوښتې دي. موږ سره په خپله موجودو 12 کسانو کار کولو، هغه موږ 10 کسان رخصت کړل، یوازې 2 کسه کار را سره کوي. نور و 13 نور کسان چې له موږ سره تړلي ول په دغه کار کې، د اړتیا پر مهال به موږ راغوښتل یا له نورو هغو مطبعو سره هغو کسانو کار کوو چې زموږ کارونه له هغوی سره تړلي ول، په شریکه موږ د یو بل کارونه کول. هغه کسان هم رخصت شوي دي، ټول په کورونو دي، هغوی کورنۍ لري، همدا اوس ټول بیکاره دي. اصلا د اسلامي جمهوري نظام په ورستیو کلونو او بیا په بیخي ورستیو میاشتو کې د اسلامي جمهوري نظام د ځینو چارواکو لخوا چې هغوی په ارګ کې ول او د فرهنګي مشاورینو په نامه باندې هلته کار کاوه، دوی خپرندوی ټولنو ته دومره ډیر زیات ضرر ورساو، هغوی زیانمن کړل، د هغوی پښې ووهلې چې په خپرندوی ټولنو کې نوره سانه و پاتې چې هغوی فعالیت وکړي. ځکه دوی د دې پر ځای باندې چې خپرندوی ټولنو سره مرسته وکړي، د هغوی ستونزې ورحل کړي، کتابتونونو ته او خپرندوی ټولنو ته او د دوی چاپخونو ته ځانګړي ځایونه له سرکار نه واخلي، دوی دا کارونه کړل. د دې پر ځای د خپرندوی ټولنو کارونه په خپله شروع کړل،
او داسې فعالیتونه وکړل چې هغه اصلا د دوی دند نه و، د خبرندوی ټولنه و. دوی باید دغه کارونه د خبرندوی ټولنه لخوانه کړي وای او خبرندوی ټولنه سپورت کړي وای چې غوی له خونه وای غورځیدلې د غوی فعالیتونه نه وای درېدلې. چې د ارګ لخوانه ځینې کتابونه هم چاپ شول چې هغه ځینې تکراری کتابونه ول، ځینې داسې ول چې اصلا په چاپ باندې نه ارزیدل یا په دغه وخت کې نه ول په کار چې هغه کتابونه چاپ شوي وای یا هغو کتابونو ته لومړیتوب ورکړل شوی وای. ډیری پکې داسې کتابونه وو چې ورلمخه خپرندوی ټولنو چاپ کړي ول، دوی ورپسې دوباره چاپ کړل، په هغوی باندې هغه کتابونه پاتې شول. د دغو خپرونو پر ځای که دوی د خپرندوی ټولنو تیار چاپ شوي کتابونه اخیستي وای او هغه په عامه کتابتونونو او پوهنتونونو باندې تقسیم کړي وای، د دې ګټه به دا هم وه چې خلکو ته به ارزښتناک اثر رسیدلی وای، او دویمه ګټه به دا وه چې خپرندوی ټولنې به په پښو درېدلی وای. نو د اسلامي جمهوري نظام په دې وروستیو کې داسې فعالیتونه د دې ځینو کړیو لخوانه وشول چې خپرندوی ټولنې له پښو نه وغورځولې، د هغوی فعالیتونه یې ټکني کړل، او بیا په دغه نوي نظام کې هغه څومره ساسې په دوی کې پاتې وه له تیر نظام نه هغه هم ترې نه ووتله، او خپرندوی ټولنې مخ په سقوط شولې.
سهار صاحب، مطبوعه د بشر یوه مهمه اختراع په دې خاطر ګڼل کیږي چې د علم د خپرېدو سبب شوه، که همداسې مطبعې یو په بل پسې وتړل شي ستاسې په نظر پایلې به یې څه وي؟
بدبختانه زموږ په هیواد کې کتاب وار له مخه د خلکو لومړیتوب نه و. که چیرې کتاب د خلکو لومړیتوب وای نو نظامونو بدلته داسې یو په بل پسې په بیخ باندې سقوط نه کولی، د خلکو ذهنیتونه به جوړ وای. نو اوس چې دغه د مطبوع په مخ کې کوم خنډونه دي، دوی له منځه ځي، مطابع بندیږي، یا دغه کوم خپرنیز فعالیت چې دی دا ټکنی کیږي، نو معلومداره خبره ده چې د خلکو ذهن رغونې ته چې کوم کارونه کیدل هغه به نور نه کیږي، او ذهنونه چې ونه رغیږي هلته هیوادنۍ مینه هم نه وي، هلته ملت جوړونه هم نه وي، او هلته د ژوند ښه بڼه هم څوک نشي موندلی. او د ژوند ښه بڼه چې نه وي، ژوند په انسانانو باندې غمیږي، او هغوی بیا جرمونو او نورو داسې فعالیتونو ته لاس اچوي چې هغه اصلا د انسانانو له شان سره نه ښایي. نو متاسفانه د راتلونکو نسلونو لپاره به دا ډیره بده وي چې هغوی په د کتاب په برخه کې او په فرهنګي برخه کې یا خپرنیزه برخه کې نور داسې څه مواد او آثار نه لري چې هغه هم دوی ته خپل تاریخ وروښوي، او یا دوی وهڅوي چې دوی له نړۍ سره ځانونه سیال کړي، تعلیم وکړي، مطالعه وکړي، او په نوې نړۍ کې چې کوم پرمختګونه کیږي له هغو نه ځانونه خبر کړي.
مننه. سهار صاحب، تاسې د مطبعې تر څنګ دانش کتاب پلورنځی هم لرئ، د کتاب پلورنځي د وضعیت په اړه که راته ووایئ، هغه به هم د مطبعې په څیر وتړئ که روان به وي؟
زما په اند باندې د انسانانو لپاره لومړی چې دی ډوډۍ ده. چې ډوډۍ انسانانو ته ور ونه رسیږي نو فکر کوم هغوی د کتاب په اړه باندې فکر نشي کولی، لکه څنګه مخکې چې ما وویلې کتاب دلته لومړیتوب نه دی. دلته لومړیتوبونه نور شیان دي چې اوس متاسفانه خلکو ته ډوډۍ نه رسیږي. هغوی دومره پیسې نه لري چې ډوډۍ پرې وخوري. تاسې به په دې خواله رسنیو کې داسې خبرونه هم اورېدلي وي چې خلک خپل اولادونه خرڅلاو ته وړاندې کوي، خپل اولادونه د لوږې له لاسه او د بیکارۍ او بیروزګارۍ له لاسه خرڅوي. نو په هغو ټولنو کې چې بیروزګاري دغه حد ته ورسیږي چې یو انسان اړ شي خپل اولادونه خرڅ کړي، نو تاسو څه فکر کوئ؟ هغوی به د کتاب په اړه فکر وکړای شي. نو که چېرته دغه کیسه همدغسې روانه وي، بیروزګاري وي او ډوډۍ نه وي، کار روزګار خلک ونه لري، پیسې ونه لري، نو فکر کوم چې ورو ورو به کتاب پلورځي هم د سقوط لور ته روان شي، او یو په بل پسې به بند شي، چې دا ډیره د افسوس خبره ده زموږ د هیواد او د هیوادوالو لپاره.
سهار صاحب، تاسو چې کله د مطبعې د خرڅلاو خبر له خپل عکس سره خپور کړی و، لیکلي مو چې لومړنی عکس مو دی چې پکې نه خاندئ، که د خپل تاثر په اړه راته ووایئ، کله مو چې دا پرېکړه کوله او اوس چې حالات ګورئ، د مطبعې او د کتاب راتلونکی څنګه درته ښکاري؟ ستاسو په نظر که دا وضعیت ښه کېدلی شي نو څه باید وشي؟
ما په دې اخرو کې یو مدني احتجاج کړی و د فیسبوک له لارې. مال ته په خپل پوسټ کې هم لیکلی ول چې دا به زما لومړنی انځور وي چې زه بې خنده اخلمه او په خواله رسنیو یا په فیسبوک او نور ټولنیزو رسنیو کې خبروم. زه لزړه نه تاسو ته دا خبره کوم، ما ملګرو ته هر وخت په مجلسونو کې هم دا خبره کړې ده، په کتابخانی ته چې کوم ملګری راځي هغوی ته مې هم دا خبره کړې ده چې زه هر وخت کوښښ کوم که په خواله رسنیو کې هر څه خبروم، که یو خبره خبروم یا خپل انځور خبروم، لږ تر لږه د هغې تر شا یو پیغام پروت وي، که زما د یوه له مسکا ډک انځور کې داسې څه پراته وي چې هغه یو خپه انسان خوشحاله کړي، لږ تر لږه ژوند ته یې زړه ښه کړي، نو زه به بریالی یم په دغه کار کې او ډېر زیات به خوشحاله یم چې ما لږ تر لږه نن یو نیک کار کړی دی. خو په دې وروستیو کې وضعیت داسې خوا ته لاړ چې فکر نه کوم زه دې نور وکړی شم چې زه دې له خندا نه یو ډک انځور په خپله فیسبوک پاڼه باندې خپور کړم. ځکه یو څوک چې خپل ارمانونه لیلام ته کیږدي او د فکر رغونې هغه ارمان لیلام ته کیږدي، د یو افغان انسان د ژوند بڼې د بدلولو ارمان لیلام ته کیږدي، تاسو څه فکر کوئ؟ هغه به د هغه خوله به خندا ته جوړه شي، هغه به دا توان په ځان کې پیدا کړي له دې وروسته چې هغه یو له مسکا نه ډک انځور واخلي او هغه په خواله رسنیو یا ټولنیزو رسنیو کې خپور کړي، او یا یو داسې خبره ورسره ولیکي چې هغه د یو چا ژوند بڼه بدله کړی شي. ما دائم کوښښ کړی دی چې که یوه کرخه وي که نیمه کرخه وي هغه زه داسې یو شی خپور کړم چې د یو چا ذهن بدل کړی شي، لږ تر لږه هغه ته دا فکر ورکړي چې زه هم دغه کارونه کولی شم لکه دغه بل انسان چې کوي، زما ژوند هم داسې کېدلی شي لکه دغه انځور کې چې کوم انسان دی، دی هم زما په څیر انسان دی، زما په څیر ستونزې لري، خو له ستونزو سره د حل یوه لاره پیدا کړې ده. خو ما چې څه له کتابونو نه زده کړي ول تر اوسه مې په ژوند کې عملي کړل، خو په وروستیو کې دومره زیات زه د دې حالاتو نه اغیزمن شولم چې ما حتی و نشوی کړلی و خپل ځان باندې هغه خبرې چې د ښې ژوند بڼې لپاره باید ما کړی وی او ما زده کړی وی هغه خبرې هغه په ځان باندې حتی عملي کړی شم.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او اف ام 100.5.
وای که یوه ژبه دې زده وي یو انسان یې، که دوه دې زده وي دوه انسانه یې. مانا څومره ډېرې ژبې دې چې زده وي د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډېره محسوسېږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویژي پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایئ چې څنګه مو د دې قاموس کار را پیل کړ؟
سلامونه او مننه. زه هغه وخت ناروې ته رالم ډېر کلونه مخکې، تقریبا 4 کاله مخکې. هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان، د ګوتو په شمېر افغانان دلته وو، د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېده چې پښتو قاموس دې په نورو ژبو باندې. نو بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانی ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه وو، بیا په دغه وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزو سره لکه زه چې مخامخ شوی وم، داسې هر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطنو ته، د ستونزو سره مخامخ وي. زما د هغه وخت نه هم دا زړه کې ارمان و چې کله به چې مونږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویژي ژبې په زده کړه کې یا دې ټولنه کې د اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا 10 کاله مخکې ما دا کار شروع کړ، او د هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعضې وخت به کار به مې تیز و، بعضې وخت به وځنډېد. خو بیا د وروستي 2-3 کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا هره ورځ کار کړ، تر څو بشپړ شو، چاپ ته آماده شو او چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته په کې متفاوتې دي که نه؟ تاسو په برخو ویشلی دا قاموس چې مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څانګې کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو؟
نه، دا عمومي قاموس مخه ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوي، البته نارویژي یا لاتیني او خاطر شوی چې در مسلک یا د هر برخه در څنګه چې مهدشن مختلفه کنه وبر کې نشي دا غوي په ماغه اړوند باندې لغاتونه زه پیدا کوم په تو واش تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه ذکرشته
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې
او دلته ټول 50 لغاتونه دي تقریبا
بس کر صاحب کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوي لري یعنی تاسو بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې ټولې معناوي مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده دا یوه هم ستونزه وه هم ډېر مهم کار دی په یو قاموس کې چې کله چې ما دا کار شروع کړ بیا کار مې یو اندازه مخته لاړ زه دې ته متوجه شوم کله چې ما یو لغت مانا غوښتله پیدا کړم هغه مثال یوه بعضې داسې لغتونه چې یوه مانا به د هغې نه به زیات نه داسې لغتونه مو چې یو لغت 40 مختلفې معناوې لرلې نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوشش کوو چې نور ډېر قاموسونه وکړم د ناروی د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای کې چې دوی د شبې کار کوي هغې ته ورشم د هغې نه استفاده وکړم داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې د هغې یوه معنا یې دا ده دویمه یې دا ده درېمه ده څلورمه ده پنځمه ده او یا داسې هم کړي دي چې هغه لغت مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري بېلې بېلې بېخي بېلې هغه هم بیا پنځه دغه لغت لیکلی دی پنځه بېل معناګانو سره
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي په پښتو کینوی یا په پښتو کې په نارویژي کې نوی کله چې لږه سه مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شې بیا لغو سره هم بیت سکړي
او دا څه دې پښه مثال ما غوډه کتاب په مقدمه کې لیکلې اره زب یو بل سره ډېر توپیر لري واجب په یو څه کې بډای بل جواب بل څه کې زیات دی وستون سره مخامخ شم مثال د مثال په ډول وایم د کبانو نمونه مونږ وایو کبې مای ولې ناروی کې دا 500 کبان 500 ډوله 500 نمونه لري نو ما به دلته هڅه کړې چې اوس خو موږ په خپله ژبه کې دې ته نه لرو دغه نمونه هر کب ته نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي راواخلم او دغه عکسونه د کتاب په آخر کې راغلي تر څو وکولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنا باندې پوه شي
لدی قاموس څخه هر څوک استفاده کولای شي مثال هغه که مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وي یا پوهنتون کې زده کړې کوي
دا قاموس د ټولو لپاره د مقصد هغه د ټیټي طبقې نه نیولې ټیټي کچې نه نیولې تر لوړې پورې ځکه کله چې په قاموس کې 500 لغتونه زه زیات دي په یو قاموس کې راغونډ کړي نو دا دفتر دی او ما هڅه کړې چې دا هغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دکترا د کچه پورې د دوی د پارات څخه په کې تر ډېره حده پورې زه به نه وایم چې 100% کې دا د پارات شته خو تر ډېره حده پورې د هرې طبقې مشکل حل دی
بس کر صاحب نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېره مثال په موبایل کې شته دي په کمپیوټر کې شته دي که څوک غواړي چې د یوې کلمې معنا دا کړی د استخبال موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاص ویل ته ګوري یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کې دي هغه ډیر نه کارول کیږي ستاسو د قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی کنه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا انلاین استفاده هم ترې وشي په موبایل کې یا کمپیوټر کې
تر اوسه خدای ز پښتو نارجي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه دی او راتلونکي یو بیا ګورو چې څه کیږي ولې ډیر ځله کوم متوجه کله چې مغواړو د لګ پر مختللي مهم لغاتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنټ د لارې په مشکلې معنا پیدا کوو ډیر ځله داسې پېږي چې هغه معنا غلط دی بدلی ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت کې هڅه کړې وګورم چې څنګه د ډیر ځله خپل هدف ته نه یم رسېدلې نه صحیح معنا مې نه ده پیدا کړې او چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کې ډکشنریو کې یا د نورو علمي پاڼو کې هلته بیا معنا بل څه وه نو خپل د پښتو نارویژي پښتو ډکشنري د پاره تر اوسه داسې پلان نشته خو راتلونکي کې به ګورو چې څه کېږي چې موږ بل اپلیکیشن ته وکولی شو ته جوړ کړو نه بل اخر شي
5000 کلمې په دې قاموس کې شته دي اراده لرئ چې مثال دویم ټوک ته د کتاب چاپ شي یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ ځینې مسایل ور زیات کړئ که نه همدا به ستاسو اخیری کار وي د دې قاموس
تاسو د رخه پښتنه په ځخ ما د کتاب مقدمه کې د قاموس مقدمه کې راغلی چې دا مې ارمان وو شو خو دا بشپړ نه دی د پر نور کارم په کار دی او دا شی پلان مې دی چې کوو کول شم دا همدا قاموس 5000 لغاتونو ته پورته کړو بیا نو بي سي پښتو مکمل قاموس نو دا به راتلونکي کې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به دویمه بڼه هم چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسو خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تیر کړی، یعنی که یو څوک وغواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کې زده کولی شي او دغه قاموس څومره ستاسو ورسره کولی شي؟
نارویژي یوه پردۍ ژبه ده، د هر افغان لپاره، د پښتنو لپاره یوه پردۍ ژبه ده او طبعاً دا زموږ د ژبې سره د نورو ژبو سره ډېر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې، د لغتونو او نور. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. داسې شته چې شپږ میاشت نه تر یو کال پورې، او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې با په ښه شکل باندې زده کړي. ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کې چې مرسته کوي، مقصد دوی هر ډول لغت کو دوی د معنا په لټه کې، نو کولی شي په دې قاموس کې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کېږي، یعنی لوستونکي کولی شي ترلاسه کړي په اسانه. که وغواړي چې ترلاسه کړي نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروې د پاره دی، یا د ناروې د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو لپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې سره ډېرې سره نږدې دي او ورته ژبې دي. په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي که په ناروې کې چاپ شوی. که چا غوښتي زمونږ ادرسونه شته، د دعوت رسنی مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي، یا دنیا کې پات ګوټ کې، په افغانستان کې کول شي.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو نه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.5.
ترنو اوریدونکو، د آزادی رادیوی مجله د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسینه ګل تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجله ورستۍ پاڼه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مونږ د خپل تقاضو په معنا نه رسیږو، مونږ د خپل وجود مفهوم هم چیرې ونه شلو، مونږ ته د خپل اظهار هنر جانانه کله راځي، مونږ د وخت او زمانې سیالي کولی نشو، مونږ د خپل قسمت په هره فیصله کې نه یو، مونږ د خپل لطف په ښکلي زمانه کې نه یو، مونږ د خپلې مینې سر ته مدام اوښکې څڅوو، مونږ د خپل آواز په هره زوروره مرۍ د خاموشۍ چاړه راښکلې د سبیلې نشو، مونږ په خپل قلم د خپلې ځوانۍ مرسی تل لیکلي، مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلتوب او د ځوانۍ د سره لوخړه کړې دي ایره ایره، مونږ د رور په وړاندې کله د پلار په مخ کې، مونږ د ادم د هر یو زی په وړاندې مدام د خپل حوصلو په سلو لاس وهلې، د خپل وجود خپل هستۍ نه مو انکار کړی دی، خو دا انکار اخر تر کومه پورې، اخر تر سو به داسې مونږ د حالاتو مخ کې سر ټیټو، راځئ چې اوخاندو خبرې وکړو، راځئ چې خپلې جذبې وپیژنو، راځئ چې خپل وجود تر غاړې باسو، راځئ چې خپل مرور شوي سپرلی بیا راولو، راځئ چې مړې حوصلې بیا ژوندۍ کړو، راځئ چې خپل تقدیر ته خپل غږ کړو، چرته خو یو فیصله خپله وکړو، راځئ چې خپلې اوښکې اوچې کړو مرۍ تازه کړو، یو ځل چې بیا ملاله اوکړي ټپا، راځئ چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې، هغه زما ورکه سندره، هغه ستا سندره، راځئ چې خپلې معنی وپیژنو، ځان پې پوه کړو، بل پې پوه کړو، راځئ چې وخت ته نن د خپلې هستۍ زور وښایو، راځئ چې زور رواج ته اور واچوو، نوې رواج نوې تهذیب نوې قانون جوړ کړو، نوې تازه فکر پیدا کړو، انقلاب راولو، نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو، نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خایو.
تمبوری تزما نتزان نتجانانیم نتخلو نباغی شم نتزلف و بندیوانیم خدایا تمبوری تزما نتزان نتجانانیم نتخلو نباغی شم زلف و بندیوانیم دایا کم دوری تا زمان hastimi dani sapunum raudi dayawashi bahastimi dani sapunum raudi dani sapunum raudi lakauk kadar taraglam babano ke avesanyam natakhlo na baghi shum نتزلف و بندیوانیم دایا کم دوری تا زمان ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا بڑمی سیدھا ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا آئینہ میں بولی گورتا مدمینے رنگ خستے نمبڑایا منیم زوانیم نہ دخلو نہ باغی شم زلف و بندیوانیم دایا کم دوری تا زمان خلیل شم د اورونو نه خیام د محفلونو نه خلیل شم د اورونو نه خیام د محفلونو نه خیام د محفلونو نه منصور شم د دارونو نه د کانو په نشانیم نتخلو نباغی شم نتزلف و بندیوانیم خدایا تمبوری تا زمان مبارک دی شخو بنا سلیخی لمن می نسا مبارک دی وی شخوبونا زلیخی لمن می نیسا زلیخی لمن می نیسا زیاقوب دوخ کو پلیم رسید لے تل کنانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بن دیوانیم دایت رمدوری تزما ندزان ندجانانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بن دیوانیم دایت رمدوری تزما.